د ماسپخین 2 بجې شوې سموک غاګله ازادۍ رادیو اوري قدر منوریدونکو تر 3 بجو د ازادۍ رادیو په دې او ساته خبرونه کې دا زما حق دی پروگرام خبريږي دا پروگرام مللی بشیر چمتو کړی خو له هغه مخکې پام وکړی د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم په ننګرهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي د تورخم لارې له دواړو خواو د بارونکو موټرو پر مخ ترل شوې ده بختار خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د تورخم د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب له قوله خبر ورکړی چې وایي پاکستانی چارواکو دا دروازه نن غرمه محل په مشروط ډول هغه محل وتړله چې له موټر چلونکو څخه د ویزه او پاسپورت غوښتنه کوله کمیسار زیاتوي چې طالبانو هم متقابل اقدام کړی او هغو پاکستانی ټرک ډرایورانو ته اجازه نه ورکوي چې ویزه او پاسپورتونه نه لري د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پخوانیو موافقو په اساس پر ډیورنډ کرښه په جوړو دروازو کې د ټرکونو له ډرایورانو څخه د پاسپورت او ویزه غوښتنه نه کېدله د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي پاکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ په ډیر نامناسب وخت کې پیل کړې ده په افغانستان کې د WFP مشر سیاو وی په تورخم کې راستنو شویو افغانانو سره د کتنې پر مهال په یو ویډیوي وینا کې چې پر ایکس شبکې خبره کړې د لکونو افغانانو د جبري استلو پر ناوړه عواقبو خبرې کړې هغه ویلي چې له دې کډوالو څخه هر څه هلته پاتې کیږي او په داسې نامناسب وخت کې رسنیږي چې کافي خواړه امکانات او د استوګنې ځای نه لري میرمن حسیاوی تر ټولو د ډېرې اندېښنې خبره دا ده چې ژمي ته یوازې څو اونۍ پاتې دي او افغانستان د وروستۍ درنې زلزلې کمزوري اقتصادي حالت او د چاپېریال له اثراتو څخه لا هم نه دی رغېدلی د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد پرون وویل چې له پاکستانه تر دې دمه څه باندې 400,000 افغان کډوال هیواد ته ستانه شوي دي د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ټولنه یا نای وایي چې په تیرو څه باندې 2 کلونو کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې 250 تلویزیونونه بند شوي دي نای د تلویزیون د ورځې په مناسبت چې هر کال په نړۍ کې د نومبر په 28 نیټه منځل کیږي د یو بیان په خبرولو سره ویلي دي چې تلویزیون په تیرو 2 لسیزو کې د بیان د ازادۍ خبر رسونې او د عامه ذهنیتونو د روښانولو په برخو کې خورا مهم رول ولوباوه خو سکل دا ورځ په داسې حال کې را رسیږي چې د افغانستان له نیمایي ډېر تلویزیوني چینلونه فعالیت نه لري نای وایي د افغانستان د ټولو رسنیو خو په تیره د تلویزیونونو د کار وضعیت ورته د منلو وړ نه دی دا ټولنه له آزادو رسنیو په خاص ډول له تلویزیونونو غواړي چې د بې پرېتوب او خپلواکۍ اصولو ته په پام سره فعالیت وکړي د نای د نظر پوښتنو له مخې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان له 140 تلویزیونونو څخه اویا د اقتصادي ستونزو له کبله فعالیت پرېښی دی د حماس د افراطي ډلې مشر اسماعیل هانیه وایي چې له اسرائیلو سره د اوربند احتمال نږدې ښکاري امریکا او اروپایي ټولنې حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه اعلان کړې ده د هانیه څرګندونو د هیلې راژوندۍ کړي چې د اکتوبر په 1 لسګونه برمته شوي اسرائیلي وګړي هم ښایي خوشي شي اسرائیلو تر اوسه له حماس ډلې سره د 240 برمته او د خوشي کېدو په اړه د خبرو د څرنګوالي په اړه څه نه دی ویلي د اسرائیلي وګړي د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر قلمرو د حماس په برید کې برمته شوي وو ویل کېږي چې ډیری یرغمل ملکی وګړي دي او یو شمیر ماشومان او زاړه خلک هم پکې دي حماس یوازې 100 تنه یرغمل خوشي کړي او د ځینو مړي موندل شوي دي او د جرمني دفاع وزیر بوریس پیستوریوس په یو ناڅاپي سفر کې فتره رسیدلی څو له اوکراین سره د خپل هیواد د مرستو د دوام ډاډ ورکړي د امریکا وروسته جرمني له اوکراین سره په پوځي برخه کې دوهم لوی مرستندوی هیواد دی ښاغلی پیستوریوس په داسې حال کې دا سفر کوي چې روسیې پر اوکراین د توغندیو او ډرونونو د حملو خونړۍ څپه پیل کړې او په دې ترڅ کې تر ډېره عامه او د انرژۍ تاسیسات په نښه کړي دي پیستوریوس د کیف په مرکزی چوک کې د اعتراضونو د پیل د لسمې کلیزې په مناسبت د ګلو د ګېډې د ایښودلو پر مهال وویل د دې لپاره اوکراین ته راغلی دی چې له دې هیواد سره د جرمني د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړي او ورسره په جګړه کې د اوکراینیانو د جرأت او زړورتیا ستاینه وکړي د جرمني دفاع وزیر کیف ته په اورګاډي کې سفر وکړ او تمه ده چې لخپل اوکراینی سیال رستم عمروف او ولسمشر ولادیمیر زلنسکی سره به وګوري.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زه خبرونه
السلام علیکم تاسو موږ راغله ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو اونی زه خبرونه د ازما حق دی تشرغلاست زم لالی بشریم د خبرونه تخنیکی چارې طاهر روشان پر مخړی د نومبر 15مه د شوز پر وړاندې د تاو ترخوالی د لمنځه وړلو نړیواله ورځ ده. تاو ترخوالی څه ته وایي او څومره ډولونه لري؟ د تاو ترخوالی د لمنځه وړلو لپاره د ټولنې د افرادو او د حکومتونو مسؤلیت څه دی؟ د شوزو له کومو حقونو څخه محرومول په تاو ترخوالی کې شاملېږي؟ پر دې موضوع د خبرو لپاره نن په خپرونه کې راسره د ښځو د حقونو مدافع اغلی سایما خوګیاڼۍ، اغلی تورپیکۍ مومند او اغلی حسنا روفي ګډون کوي. اوس هم له موږ سره اغلی سایما خوګیاڼۍ د تلیفون له لارې وصل سوې ده. تاسو ته ښه راغلاست وایم او ډېره مننه چې وخت مو ایستی په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. اغلی خوګیاڼۍ، زما لومړۍ پوښتنه به له تاسو څخه وي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ لمانځل څه ګټه لري ستاسو په نظر؟
مننه ډېره زیاته. زه هم خپلو ورکو سلامونه تاسو ته او د تاسو مېلمنو او د راډیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. اول خو باید پوه شو چې تاوتریخواله څه ده او دا چې لمانځل به څه ګټه ولري. تاوتریخواله هر هغه عمل دی چې انسان او بالخصوص مېرمنې، نجونې، ماشومان په اوسني مهال راتلونکي په روحي او جسمي توګه زیانمنوي او د هغوی شخصیت ته زیان رسوي. نو تاوتریخواله دی په مجموع کې تاوتریخواله یوازې په افغانستان کې نه دی، دا په ټوله دنیا کې دی. او دا تاوتریخواله اکثرا مثلا د تاوتریخواله قربانیان د ښځینه دي او جنګي دي او بالاخره په درېمه کټګوري کې ماشومان دي او کله کله سړي هم پکې راځي. نو دا چې ملګري ملتونه اوس ورځ لمانځي، نو زه فکر کوم چې په دغه سره لمانځلو په شعاري بڼه، یعنی خو د شعار په شکل د لمانځي او یو پرېکړه کې یو شک صادر کړي مثلا هلته، نو یو شی دی چې دا د نړیوال اسنادو په نومول کېږي او اکثره هېوادونه که هغه مثلا ورسره الحاق شي او بیا رعایت شي خو ډېره بخه وي. لکه څنګه چې مونږ مثلا په دغه شلو کالونو کې د ځینو نړیوال اسناد سره الحاق شي وو د طالبان تر راتګ پورې هغه په افغانستان کې رعایت کېدلی. مثلا مونږ ولیدل چې د ښځو پر وړاندې د توپیر د بندولو کانوانسیون چې دا وو ډېر زیات رعایت کېدلو، یا مثلا د بشري حقونو نړیواله اعلامیه وه، همدا رقم د مدني او سیاسي تړونونه چې مثلا افغانستان مثلا الحاق شوی وو هغه مراتولو. دا خپله د افغانستان د ښځو لپاره خاص ملاتړ او مثلا په هغه ځینې خاص واحدونه ورته جوړ شو د افغانستان د ښځو لپاره په همدغه د قوانینو په اساس باندې، د اساسي قانون په اساس باندې. موږ ولیدل چې په افغانستان کې مثلا د ښځو د نارینه او د مساوات لپاره پکې کار شوی وو، د کورنۍ د ملاتړ لپاره پکې کار شوی وو. د همدغه د قوانینو همدغه اسناد په رڼا کې د مثلا موږ ځینې واحدونه جوړ کړل. مثلا د ښځو وزارت جوړ شو په افغانستان کې، د هغې تر څنګ د بشري حقونو خپلواک کمیسیون ورته جوړ شو چې دی ډېر ښه په دې وو چې مثلا نظارت یې کولو. یو د راپور د هی مرجع و چې مثلا یو څوک ته یو ادرس و د ښځو دپاره، مثلا دغه د ښځو چارو وزارت موږ همېشه د انتقاد پرې کول چې هېڅ کار نه کوي، ګر چې دوی پالیسي جوړوله. مګر بیا هم ډېر زیات ښه په دې وو چې په هر ولایت کې د ښځو لپاره یو ادرس و، یو ښځه یو ستونزې سره یو مشکل سره مثلا مخکې دره، یا به مجبور وه چې دا بتله کمیشن ته بتله، د بشري حقونو خپلواک کمیشن ته به مراجعه کوله، یا بتله مثلا وزارت ته بتله هلته به مراجعه کوله. همدې موږ ولیدل چې مثلا د نور محاکمو په تر څنګ خاص محکمې د تاوتریخوالي د مالې په خاطر مثلا جوړې شولې، او یعنی یو څه د خوځ لپاره سہولتونه پکې وو. نو اوس هم کناړېوال مثلا دغه څه اسناد بیا هم بل پرې کړي مثلا صادروي یا په بل ایلا کنونشن باندې جو کار کوي، نو بیا هم په وادونه چې وسره الحاق کوي او ملاتړ څنګه کوي، حمایت کوي د خوځ لپاره خپل ګټ لري. او که بیا چې دغه څه یوازې کوم اعلان مثلا په شواري باندې خبره شي، لکه دا اوس چې افغانستان کې مثلا خوځ کم تاوتریخوالي سره مخ دی، موږ تاسو ګورو چې تاوتریخوالي یوازې کورنۍ کې نه وي، همدا اوس د افغانستان ښځې د غیر دی چې په کورونو کې تاوتریخوالي سره مخ دي، مګر په عمومي کچه د دولت خوان هم د تاوتریخوالي سره دو مخامخ دي. موږ ګورو چې مثلا اکثر نجونکۍ زموږ د تعلیم د حق نشي، دو هغه اساسي بنسټیز حق دی هغې نه محروم شوي دي. اقتصادي ستونزې لري، مثلا د اقتصادي تاوتریخوالي تر ټولو بد تاوتریخوالي دی چې دا هم بې په لامل دا دی چې په کورنۍ کې تاوتریخوالي باندې مثلا دو اوړي چې کورنۍ اقتصاد دوی خراب وي، همیشه مثلا تاوتریخوالي سره دو مخ کیږي. نو په دې خاطر باندې نو کدا ورځ منځل کیږي په نمایشي شکل وي، خو بیا هم د ښځو نه یوه یادونه کیږي، خو شرط به پکې دا وي چې مثلا چې هغه مراعات شي او احترام ورته وشي.
مننه اغلی خوګیانی. اوس هم اوریدونکو له موږ سره اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفی د تلیفون له لارې له سټوډیو سره وصل سوي دي. تاسو دواړو ته هم شرغلاس وایم او مننه چې وخت مو ایستی. اغلی روفی، زما پوښتنه ستاسو دغه و چې که تاسو د پدې برخه کې خبرې وکړي چې په د افرادو پر کچه باندې په کورنۍ کې څه ډول تاوتریخوالی په افغان ټولنه کې ستاسو تر سترګو سوي دي، او تاسو څه فکر کوئ چې رواني تاوتریخوالی لفظي او بیا فزیکی تاوتریخوالی څه شی دی؟
تاوتریخوالی لامل لومبنای برخه ای داده چه اقتصادی لاملی دی چه متاسفانه با افغانستان که اقتصادی لاملی نباید شوی دی چه کورانه پراوانی او هم دیرنگ با فزیکی تاوتریخوالی تا مفروری اقتصادی برخه تامین وسی ځکه زموږ ټولنه او زموږ شما داسې شوی دی چې متاسفانه رواني تاوتریخوالی روان دي. زه خپل تجربه مې یو څو ورځې مخکې موږ نندارتون ته تللی وو، متاسفانه هلته فضا امن و فضا ټولې امن و که مشکل نه درلودل، فضا د ښځو لپاره و او ښځو اختر هلته کار کوه، خو متاسفانه داسې یو فضا و چې یعنی روانان ټول یو تاوتریخوالی درلودل. فزیکي هلته هېڅوک څوک ضرر نه لیدل، هېڅوک کوم خبره نه نو مګم په رواني توګه داسې یو تریخه فضا، داسې یو تریخه فضا و چې روانان زما زه چې کور ته راغلم مالې ای کاش تللی نه وم. ډېر یعنی یو په رواني توګه ډېر یو تاوتریخوالی و، یو زه هم د خپل هم په دغې په عامل باندې پوه نه شوم، خو په افغانستان کې کله تر اوسه چې بل حکومت راغلی رژیم تغییر کړی دی، ټولو روانان یو وسیب لیدلی دی او د تغییرول د رژیم سقوط اخلی په ټولو کورنیو باندې یو منفي اغېزه کېښودلی دی، او د هغې نه هم وروسته اقتصادي لاملونه باعث کېږي چې کورنۍ تر یو بل تر لاندې اقتصادي په برخه کې د اقتصاد لپاره دا چې نشي کولی د خپل حتی د خپل ویزمندي رفع کړي، د نور غړو د کورنۍ خدلا پاتې دی. د هغې دا دوه ولونه باعث کېږي چې کورنۍ یو بل پر مخه تاوتریخوالی ولري، او دا چې مونږ خپل دین د خپل اسلام صحیح پېژندنه نه لرو. که مونږ صحیح پېژندنه ولرو د معنویت په برخه کې که وګورو هېڅ کوم مشکل مونږ سره پېښېږي، خو متاسفانه چې زموږ په ټولنه کې نه دین سم پېژندل شوی دی او همدارنګه کله چې حکومتونه تغییرېږي، رژیمونه تغییرېږي، دا یو منفي اغېزه په ځوانانو باندې، په کورنیو باندې، د هغوی په اقتصاد باندې لري چې دا ملونه باعث کېږي د کورنۍ یو بل تر وړاندې حتی د یو کورنۍ غړې نجونې د مثلا خور تر ورور پر وړاندې او همدارنګه اولاد تر خپل مور او پلار تر وړاندې تاوتریخوالی ولري، او دا باید کېږي چې دا اجتماع ته وځي. کله چې یو کورنۍ صحیح مثبته مدیریت ونه لري، همدارنګه دا کوچک اجتماع ته یا یو اجتماع ته ځي، او همدارنګه هغه په ټولنه کې په ټول یو کې نشيږي د څنګه چې ته ما واسه مولید یعنی دا خلک چې تاسو خبرې نه کول چې د خبرې نه زو ما کوم تاسو ته خلک چې ستر وو ته بیا د غونو د بیا راکټونو باندې یو بخیه نو امید په نشیدل دا د دې نه معلومی چې د افغانستان په کورونو کې یو تاسو ته خلک شته د تاسو ته خلک راونی په توګه شته چې موږ د خپل راکټ د غونو باندې یو بل څه جوړو او بل څه نو امید وکړو
مننه اغلی روفی اغلی مومن تاسو ته خبر بل پښتنه وکم تاسو د اغلی روفی خبرې هم واردې او د اغلی خوګانی خبرې هم اغلی خوګانی د اقسام په اړه خبرې وکړې او اغلی روفی په خپل خبرو کې هغه لاملون ته اشاره وکړه چې تاسو تر خواله رمسته کوي تاسو خدمت پښتنه دغه د چې کله چې په یو ټولنه کې تاسو تر خواله رمسته کیږي د شوزو پر وړاندې د دغه د لمنځوړلو لپاره پر ټولنیز کچه باندې یاد کورنیو او افرادو پر کچه باندې خلک څه کولای شي چې تاو تریخوالی لمنځه یوسي د شذو پر ضد باندې که هغه فزیکی وي که هغه د لفظي وي یا که هغه رواني وي
سلامونه تاسو ته تاسو درنو اړیدونکو ته درنو مېرمنو ته تاسو له لمړی ته وایم چې د تاو تریخوالی هغه مفهوم وایم چې نه خپل تاو تریخوالی لته عوامل ته څنګه پیدا کیږي او بیا په لمنځولو خبرې وکړو اسن خپل تاسو چې خاله لکه د نوم نه چې معلوم دی تاسو چې خاله یعنی زو تیرای زیاتای سختی شدت ځان رسول او په دې معنی راځي چې بلابل موارد یعنی تاسو چې خاله په فزیکی او پرمانی ډول یو چاته تکلیف ورکول دی یو کس زورول دی او سپکول دی چې دا ټول هغه منفی اخونه دی هغه اصلاحات چې ټولنې ته هم د منولو ول نه دی او د بشري حقوقو له هغه او د اسلامي اصول له هغه دا ټول د منولو ول نه دی او دا د مددي د مخنیو خاطر باندې باید ټولونه کې قوا اسلامي قوانين او هغه اصول په نظر کې ونیول شي او خصوصا په خزو په ماشومان او باید پیری زیاته یو دا دا ټول چې ما یاد کوي باید او نو وسی په ټولنه کې او بیا خصوصا د یو حکومت لخوا یا هغه څوک چې په راس کې دی په مشرۍ کې دی په قدرت کې دی باید هغه هم دې ته پام وکړي او دا موارد باید په ټولنه کې موجود نه وي او د دې د منډورولو په رابطه یا د منډورولو په حکم باندې قوانين یا خپل اصول باید تدبیر شي په ټولنه کې په کورنۍ کې په هر ځای کې چې دا مشکلات راځي باید د دې مخنیوي وشي ځکه دا لکه ما چې مخکې ویل نه منلې دودونه د دې فرهنګ کې زموږ په کلتور کې هم ځای لري په ټول بشري حقوقو کې هم ځای لري نو یو څه آگاهی ته یو څه اصول ته پابندیا د قانون تدبیق د ټول هغه عوامل چې د تاوتریخوالی مخه نیسي او تاوتریخوالی اندمان دی
بله ډېر مننه اغه له مومند تاسو یادونه وکړه چې د اسلامي قوانینو په عملي کولو سره په افغان ټولنه کې د تاوتریخوالي کچه هم راټیټېدلای شي تاسو د اغه روفي په خبرو کې باور دل دوی د ونندارتون یادونه وکړه چې د شذو د لاسي صنایعو د پاره جوړ شوی وو او پر دغه نندارتون باندې موږ راپور درلودې چې دا ډول یو نندارتون جوړ شوی دی د شذو لپاره چې دوی خوشی څرګند کړي وو او ورسته بیا شذو مشت په یو راپور کې ویل چې کله چې دوی دغه ځای تورلې غرفې هلته خلاص کړي چې مشتریان راسي او د دوی لاسي صنایع او توکي واخلي خو طالبانو یوازې وشو ته ویل چې دوی اجازه لري و دغه نندارتون تورسي او ناري نه لسی کولای چې د دې نندارتون څخه کتنه وکړي یا هم هلته یو څه یو لاسي صنایع چې شذو هلته ایښتي هغه وپیری په دې سره شذو ونه کړای سوای چې هغه لاسي صنایع چې دوی ننداري ته ایښدي هغه خرڅ کړي په دې خاطر باندې چې د مشتریانو تعداد کم او یو بل عامل دا هم شو دلسوي و چې شدي تر ډیره پورې په افغان ټولنه کې سودا نه کوي او نارینه ورسره ځي هغه نارینه د دوی په خوښه باندې سودا ورته کوي او په دې مورد کې چې چون چې نارینه نه ونو د دوی شیان هغه شیان چې دوی ونندارتون ته ایښوي هغه په هغه توګه باندې خرڅ نه سول چې دوی غوښتل او ډیرای غرفې په همدې خاطر باندې بندي سوی
د دې نندارتون نوم د ملي او نړیوالو صنایعو د ختیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی و. ستاسو څخه زما پوښتنه دغه ده، کله چې د خدیجه کبرا په نوم باندې دغه نندارتون نومول سوی دی او بیا د ښځو سره برعکس هغسې چلند کېږي چې دوی ته ویل کېږي چې تاسو خپل توکي دلته کښېږدئ و نندارتون ته، خو مشتریان نارینه نسي راتله، یوازې به ښځې راځي، او هغه بیا هغسې نتیجه ورکړه چې ښځو نسوی کولای چې په هغه تعداد کې ورسي دغه شیان واخلي، او بیرته هغه نندارتون د ځینو کسانو په وینا چې هلته ګډون کړی و ناکامه پاتې سو. ستاسو په نظر دغه د اسلام له نظره چې د حضرت خدیجه یوه تجاره ښځه وه، هغې په خپل آزاده توګه باندې خپل تجارت کاوه، کاروبار یې کاوه، او هغې ته دغه بندیز ور باندې نه و چې ته به یوازې د ښځو سره خبرې کوي او د نارینه و سره کاروبار او تجارت نسي کولی، خو برعکس پر ښځو باندې په اوسني افغانستان کې دا ډول بندیز دی. ستاسو په نظر دغه څه ډول ضد او نقیز معلومات و خلکو ته، یعنی اذهان مغشوشوي؟
طبعا زه په جریان کې یم او د دې نندارتون د پای نه هم زه خبره وم چې ډېر زیات اعلانونه او ډېر زیات بروشورونه او اعلانات یې په ما ولیدل چې نندارتون خجتل کبرا نندارتون یعنی په تجارتي بڼه باندې ډېر اعلانات وشول چې دا پیل کېږي په 2023 کله چې دا نندارتون پیل شو. سیام ښځې د لرو پرتو سیمو له ولایتو راغلي وې، نن ما هم سره مجلس درلودو، دوی د خپل توکي راوړي وو په ډېر مشکلاتو، هغه ډېر مصرف په دې شوی وو، دا کرایه او دا اوسني شرایط او سختې لارې دوی مرکز ته راغلي وو. امامتاس خان څنګه چې توقع کېدله، څنګه چې د ټولو تمه وه، په هغې شکل د نندارتون فیصله کامیاب نه وو، ځکه همدغه مهمه مسله چې تاسو یاده کړه موږ په افغاني ټولنه کې ګورو چې یعنی دا ټول ناپسند دودونه دي، خو اوس فعلا خو شته دي په ټولنه کې حاکم دي، کېدای شي چې په ورو دا دودونه کم شي، اما اوس فلحال همدا ښځې اقتصادي یعنی واک نه لري او دومره امکانات نه لري چې دوی ځان ته یا چای را ونیسي یا خوښي یا ورشي، یا تا ښځې دا امکانات لري چې نندارتون ته ورشي، له نږدې دا وګوري، اجناس راوړي. په مخ کې ډول کې نارینه وو ډېر سودا کوه، خپلو ښځو ته یا خپلو کورنیو ته یې له نندارتون نه ډېر توکي اخیستي وو، ښه څوک چې چا چې خپل مواد راوړي وو، خپل لاسي صنایع راوړي، بیا هغه په ښې خرڅې شوي، او متاسفه دا وړې دغه لوی بندیز پکې لګېدلی وو چې دا د نارینه وو نه ورته وو، د ښځینه مغازونه باوجود چې ښځو خپل ایجاب مراد کړی وو، خپل غرفه کې ناستې وې، کوم ستونزه نه وه، یعنی کېدای شي چې نارینه وو خپل توکي ته اخیستي وای، اما متاسفانه دغه بندیز د دې باعث شو چې د ښځو توکي خرڅ نه شي، او ښځې ناامیده له نندارتون څخه یعنی ناامیدي ترلاسه کړله. په اسلام کې ستاسو سوال ته راګرځم، اسلام چې یو کامل او جامع دین دی، د بشر د ژوندانه هر اړخ یې څېړلی او د ښه ژوند کولو امر یې کړی، او د هر نوع تاوتریخوالي یعنی په ټولنه کې هر نوع تاوتریخوالی منع ګرځولی، او د خلکو ته د مینې او د ورورولۍ هدایت کړی دی. متاسفانه چې دا په اوسنۍ ټولنه کې په نظر کې نه نیول کېږي، او یعنی دا خپله د انساني کرامت ته نه ارزښت ورکول دی چې د ښځو هغه زحمتونه، هغه څه چې دوی د هیله درلودله، هغه یې نندارتون کې وړاندې کړي وو، اما متاسفانه چې دا خرڅ نه شول، یا دوی د خپل ناامیده شول، د خپله انساني کرامت ته د سوال لاندې کېدل دي، او د حقونو ته نه درناوی دی، د ښځو حقونو ته خطر. نو دا د اسلام د ټولو موادو سره د اصول سره دا همغږي نه لري، دا خلاف د اصول دي، لکه تاسو چې خپله یادونه وکړله، خدیجتل کبرا نوم چې ورکوي، خدیجتل کبرا هغه ښځه وه چې په اسلام کې تجار ښځه وه، هغه د کاروانونو سره ډېر لرو سیمو ته تلله، د شام نه د نورو، حتی د کوسو ګورو یو مملکت نه بل مملکت ته تلله، خپل توکي راوړل، او د نارینه وو د کاروان سره به ګډه تلله، خپل بازار کې به د نارینه وو سره دادو گرفت، یعنی هغه خپل پیسې تبادله کولې، اجنس تبادله کول، دا اجرات کول، او په څنګ کې بیا د همدغو د ګټې نه خپل د اسلام دین ته خدمت کړی. یعنی موږ د دې یو ډېر ښه مثال دی، د ښځو کار او د ښځو حمایت د اسلام مقدس دین نه. متاسفانه د خدیجه الکبرى د سپیشل نوم نه ګټه اخیستل دي، اما د هغې په اصولو باندې پابندي او د هغې اصول مراعت نه کېږي دلته په اوسنۍ ټولنه کې، چې دا د یو لوی خپله یو لوی تاوتریخوالی دی د ټولو ښځو سره، او خصوصا بیا د سوداګرو ښځو سره او د هغو ښځو سره چې په دې نندارتون کې ګډون کړی و.
مننه آغلی مومند. آغلی خوګیانی، ستاس څخه په دې برخه کې پوښتنه کوم چې په سیستماتیک توګه د ښځو د یوې ټولنې څخه یوې خواته کول یا یو طرف ته کول د دوی د ټولنې څخه د فعالیت ټغر ټولول ستاسو په نظر څومره په تاوتریخوالي کې راځي؟ د ښځو څخه د تعلیم او د کار حق اخیستل څومره تاوتریخوالي ستاسو په نظر تاوتریخوالي دی د دوی پر وړاندې؟
من نه ډېره زیاته ما ځانې لکه څنګه چې خویندو خبرې وکړې زه غواړم یو لنډه تبصره پرې ولرم. خپله منځوي کول که په کور کې وي که په ټولنه کې وي دا تاوتریخوالی دی، یعنې د نور نه جدا کول یوازې ساتل. نو اوس دا خپل په افغانستان کې د طالبانو دوه ګونې سیاست دی چې مثلا د ښځو په وړاندې کوي. که داسې وي نو موږ بازارونو کې ګورو ټوله ورځ بازارونو کې سړي سوله خرڅوي په دوکانو کې ښځې ورته ولاړې تر یخ، اگر چې کله ښځه ځي هغه ته یو مارکیټ د دوو پونو باندې خلاصېږي، یو نمایشګاه خلاصېږي، دوی غواړي خپل تولید خرڅي، د دې په ځای چې دوی حمایت وشي او د دوی ملاتړ وشي، د دوی تولیدات مارکیټ پیدا کړي، مارکیټینګ ورته وکړي چې خرڅ شي او د خپلو خو ودرېږي. نو اداري دغه دولتي ادارې خو تاسو ونیولې نو شي جانم، نو په دغه کورونو کې چې دوی کار کوي مثلا د دغه تولیداتو پر خپل تاسو باید مارکیټینګ ورته وکړي، تاسو باید ورته زمینه برابر کړي چې دا خرڅ شي، دغه نه ځای سړي د اغېز نه بندوي چې مثلا څوک هغه سودام ترې وانخلي. یعنې دا خپله غټ تاوتریخواله دی. هم ګوره هم دلته ښځې منځوي شي، هم په اقتصادي لحاظ د وځپل شوي، یعنی خپله په ژوند کې اقتصاد ډېر زیات رول لري. اقتصاد چې خرابه وي په کور کې یعنی همدغه وجه وي چې د ښځه د مېړه ترمنځ هم شخړه راځي، جنجال راځي، د اولاد د مور پلار ترمنځ هم جنجال راځي، د کورنۍ د غړو ترمنځ هم جنجال راځي. د خپله د ټولنې یو غټه برخه زیانمنه کوي او په همدې خاطر باندې دغه ټولنه د رکود سره اخر مخېږي. نو ښځه خوم دی د ټولنې مایي برخه تر دې ډېره ده په افغانستان کې. زه فکر کوم چې د ښځو په نارینه باندې اکثریت وي، ځکه چې موږ ولیدل په هر کور کې چې مثلا شپږ بجې نه کوي دواړه کان پکې وي، په هغه اکثره هغه نارینه زموږ شهیدان شو، نو د هغوی کونډې دي، د هغوی ماشومان دي. د څخونه ده انده مکمل ظلم او تاوتریخواله ده او راضي پکې نه چې بېخي یعنې ټول تاوتریخواله ده، بدتر تاوتریخواله ده چې همدغه کوم تاوتریخواله چې اوس د افغانستان د خو سره کېږي همدغه لامل کېږي چې کورونو کې هم بیا تاوتریخواله ده شي. بیا بده خبره خو دا ده چې په افغانستان کې پخوای و ادرس و خلک بسل مثلا د ښځو به خپل شکایت ورته کولو، شاتي به هلته تلل شکایت به یې کولو، یو څوک به وشي د هغو خبره به یې اورېدله، مثلا هغه به یې راپور ورکولو یا به تر محاکم پورې دو غږ اوچت کېدلو، حمایت ته نه کېدلو، څوک وچې پوښتنه به وکړي. اوس هغه کار مې کېږي. او اوس ګوره موږ او تاسو د اسلام د دین په نامه باندې، اسلام دین ډېر لوی او پراخه او د افغانستان د دین دی، هغې کې د افغانستان د ښځو لپاره کوم مشکل نشته. یعنې هغې کې د ټولو انسانانو حقونه په خوندي دي، که هغه وښځه ده، که هغه سړی دی، که هغه ماشوم دی، هر چا خدای پاک خپل حق ورکړی دی. دا چې دوی غلط استفاده نه کوي او مثلا په رقم ابزارو په توګه دوی استعمالوي دا بېله خبره ده. نو په دې خاطر باندې زه وایم چې دا په تاوتریخوالي کې راځي او ډېر جدي تاوتریخوالی. هیله مې دا ده چې دوی خپلو دغه کړنو ته توجه وکړي او د افغانستان ښځې ډېرې زیاتې ځورېدلې دي. تقریبا دغه څلوېښت کاله جنګونه چې شروع شوي دي اکثر په رواني تکلیفونو اخته دي، او کله هم چې لږ په خپو درېږي دوی بیا په خپو وایي، بیا غورځوي، بیا پرځوي او په سیستماتیک ډول د ټولنې نه د ادارو د دولتي ادارو نه حذف شوي او بالاخره کورونو ته کړي. اوس په ټولنه کې چې هغه دوی لږ هم اجتماعي فعالیتونه ولري، اقتصادي فعالیتونه ولري، د هغې مخه نیسي. دا بېخي ظلم دی، بېخي ناروا کار دی. او یعنې زه فکر کوم که دوی د افغانستان د خود سره دا رقم رویه کوي نو دوی کبر باخره زوال لري.
غلی خوګیانی، د حکومت بندیزونه ستاسو غواړم چې ستاسو نظر پر دې برخه هم واخلم چې کله چې حکومت پر ښځو باندې بندیزونه وضع کړي دغه څومره خلک هڅوي چې تاوتریخوالي ته
نور هم دوام ورکړي، یا هغه خلک چې فکر کوي چې د تاوتریخوالي دوی هغه یعنی دوی تاوتریخوالي کوي د ښځو پر وړاندې باندې، کله چې حکومت ورته دغه زمینه برابر وي، ستاسو په نظر دوی څومره هڅیږي، څومره زړور کیږي چې نور هم تاوتریخوالي وکړي، یا دغه بندیزونه د ښځو پر وړاندې په ټولنه کې څومره تاوتریخوالي ته لمن وهي چې خلک نور هم هغه حلقه چې د ښځو پر ژوند باندې راتنګ کړی د هغه نور هم تنګ کړي، ځکه چې حکومت په خپله ښځې نه نیسي که دوی د یو سرغړونه وکړي د طالبانو د حکومت د هغو قوانینو څخه چې دوی ورباندې راوستلي دي، د هغو بندیزونو څخه که ښځې سرغړونه وکړي په ښځو پسې نه ورځي، د دوی نارینه خپلوان نیسي. ستاسو په نظر دغه په خپله نارینه خپلوان څومره هڅوي چې پر ښځو باندې ظلم وکړي؟
خبره چې دوی د ښځې په یوازې باندې ورور نیسي، د ورور په یوازې مېړه نیسي یا پلار نیسي، دا خپله اول خو دا چې جرم که ښځې کړی وي هغه مثلا مسؤلیت فردي دی، او که کوم سیاسي فعالیت ولري هم مسؤلیت فردي دی. دا یو او بل هر انسان د دې حق لري چې په ټولنه کې ژوند کوي، که هغه سیاسي فعالیت کوي، اجتماعي فعالیت کوي، هغه حق دی. د قانون د نظر هغې ته باید حق ورکړل شي چې هغه باید خپل فعالیتونه مخته ویسي. نو نه پوهېږم چې د تاسو سوال چې طالبان څنګه مثلا د دوی د کور نارینه بې ځوروي یا دغه کوي، خو که دا کار کوي ته به نارینه په ښځه باندې فشار راوړي او چې مثلا ته که سیاسي فعالیتونه کوي، ته اجتماعي فعالیتونه لري، ته اقتصادي فعالیتونه لري، ولې مثلا طالب راشد ما دروازې شاته ما پسې جلب راوړي، یا ما بوزي مثلا دولتي ادارو ته مې بوزي، یا مې بندي کړي، یا مې خوندانۍ ته بوزي، یا مې حوزې ته بوزي. دا خپله مثلا ډېر زیات تاثیر لري په کورونو کې ښځه تاوتریخوالي سره مخ کېږي. نو اول خو ما ورته وویل چې دا ډېره سخته ده د افغانستان د ښځو لپاره، چې باید اول خپلو کورونو کې د مبارزه شروع کړي، بیا د یقین نه د کورونه چې خلاصېږي راوځي د باندې په ټولنه کې، او بل اخر همدا رقم خپل مبارزې ته دوام ورکړي. دا ډېر سخت کار دی دوی لپاره، خصوصا په دې شرایطو کې چې هم دی خوانه خمارته ویل چې اکثرا په کورونو کې دوی لا تر اوسه خپل آزادي نه ده ترلاسه کړې، بیا نو پاتې شو په ټولنه کې، بیا ټولنه کې کور کې محدودیتونو سره مخ وي. زموږ استاسو اکثرا د ډېرې سیاسي فعالیتونه چې مونږ کوو، اجتماعي فعالیتونه کوو، مکتبونو ته ځو، پوهنتون ته ځو، څنګه ناوړه دودونه هم ډېر زیات په افغانستان کې لرو. داسې نه ده چې مونږ مثلا ټول خلک په یو لیول ژوند کوو، نه، د ښار خلک په یو لیول ژوند کوي، د کلي ولسوالۍ خلک په بل لیول ژوند کوي. همدا اوس شاید داسې ځایان وي چې خلک د ښځې تعلیم یعنی ورته شرم وګڼي، رقم ډېر د دې ته اماده نه وي چې مثلا خپله لور ولېږي پوهنتون ته ولېږي، خپله لور ولېږي مثلا کابل کې درس کوي، خپله لور ولېږي پاکستان کې درس کوي، په ایران کې درس کوي، یا یو بل خارج هېواد ته مثلا کوم بورسی لپاره ولېږي. دا کار فکر نه کوم، زموږ همدا اوس په ډېرو قوانینو کې لوګان څوک جواز ورکړي چې دا کار وکړي، یو خدا شو. بل مثلا حکومتونه فشار راوړي، حکومتونه محدودیتونه وضع کوي چې ښځه ونشي کولی کار وکړي، خچ کارونه کې یوه ښځه کونډه ده پیدا دا کار نه کوي، دا کور کې نهسته، دا خو مجبوره ده چې مثلا کارونه کې لاړ شي، هلته ګدایي وکړي. نو دا چې د سړک په سر کې چادري سر کړي وي، ځوانه ښځه لاسې د چادرۍ نه راایستلې وي او خیرات وړي، دا مو ښه وي که نه چې په یو پرده کې کور کې مثلا دا یو اچار جوړه کړي، یو چکنی جوړه کړي، یو رب جوړ کړي، دا وي چې د باندې بازار د چاته ورکړي، مارکیټنګ ورته کړي، دا خرڅ کړي، دا به ورته ښه وي. خو زه نه پوهېږم دوی په سیاستونو باندې پزه ولاړ پوهېږم. همدا کله به چې زه کابل ته وم، لیدل به مې چې مثلا شپېته ښځې اویا ښځې به هر ماښام دوی لمبې مخته ناست وي. نن دا څومره شرماور و که دا ښځې لکه څنګه چې پوډوریانو غونډ کړل وي، هم هلته م ورته کاروبار زمینه برابر کړه، بستر م کړل، شفاني ته کړل، همدغسې دغه ښځو لپاره هم تاسو د کاروبار زمینه برابر کړي. دوی چې کار ولري، دوی کار وکړي، بېګا ته یو حلاله مړۍ ځان ته دوی پیدا کړي، زه فکر نه کوم که دوی لاړ شي دوی خیرات وغواړي، ځکه دا خو د دغې نه پیشه دا نه وه چې مثلا دوی خیرات وکړي، خدای مجبور دي. مونږ داسې ښځې ولیدل چې هلته کراچۍ لاس کې و، مثلا سودا به یې راستله، هغه ته به هندوانې ختولې ولاړ به وي، او ما مصاحبې ولیدلې چې مثلا بېګا ته د ډوډۍ خپلو بچو ته وړم، چې بچې مې پلان لري چې مجبور یم چې هغو تعلیم کړي، زه ورته ډوډۍ وړم، خو دا خو د مجبوریت مخ نه کېږي. خو بیا هماغه چې زمینه ورته برابر کړه، ولګوه یو مارکیټ ورته ولګوه، ورته چې ښځې دغه ته مثلا خپل فروشات کوي شي، او دا بیا مه کوه چې مثلا سړی دې نه ورځي، سړی د سودا ته نه اخلي. نو دا سړی چې دا دومره دوکانداران دي، دومره مغازې لري، چې دا ښځې ورځي سودا ته نه اخلي، دا به څنګه کوي؟ ته دا خو نه کېږي که نه. لکه دوی ښځه بنده کړه چې مونږ ورته محیط برابرو، نو ته ښځه څه رقم محیط برابر یې؟ پوهنتون نه شي جوړولی، بل نه بودیجان لري، استاد ورته نه شي استخدامولی، نه مثلا د کتاب ورته نه شي، کتابچه ورته نه شي، قلم ورته نه شي، ته څه رقم محیط ورته برابر یې؟ موټر ورته بل مثلا ته برابرولی شي؟ تر هغه چې د مجاهدین اوله کې راغله په ملي بس کې خلکو ته زنجیر راتلو،
چا پلو د خزه وی او دی پلو د سړی مونږ همدا مجاهدین به ودرست کور نه ونه په طالبان هم دغه سړي په خدای نه فشار د خود باندې راول رقم محدودیت په دوه باندې لګول د دوی ژوند تر خول دي همدا خپل یعنی چا خبره غلط او تر خاله اوس په فلم د حکومت د خانه په سم خپل تحمل شوی دی ورسره دغه په کورونه کې مثلا دا کار کوي نو څنګه ځان تر خلاصول شو مو هغه ته چې قانون نه خبري اوس قانون په افغانستان کې اوسنه په کوم قانون نه شته دوه خوښ دي شاق او قانون دی به بل قانون دی وستو اوس په هغه کې مثلا د خودو حقونه سره هم زه فکر نه کوم کوم اشاره ورته کړی کوم خبره کې وي یا د قرآن د ملاتړ په اړه څه لري یا د ماشوم د ملاتړ په اړه څه لري زه فکر نه کوم کوم څه شي ما اول خو دوی لپاره باید مثلا دوی د حق نه باید خبر اوسي اوس که سړی د ښځې حق نه خبر اوسي او ښځه د سړي د حق نه خبر اوسي هیڅ کله کوم کې جنگ نه راځي ولې جنگ به شي کوم کې ول تاسو تل خو لري شي ول خبرې ته ووځي مثلا سړی د مجبور شي مثلا چې فزیکی تاسو تل خو لري خو سره وکی یا مثلا خود توهین کې یا تحقیق کې یا پر روان تکلیفونه وخت شي یو خو شاید دا رقم شو چې د افغانستان خلک او بل خصوص خزه پر روان تکلیفونه وخت شي الا دا چې مثلا په ګورني کې شهیدان لري جنگونه ولیدل او خارجي نمبر غلا مونږ ولیدل بمباري ولیدل د زه غټ بم چې استعمال کې مادر بم ورته ویل چې ورته د بمونو مور دا استعمال شو ته باور غو پنګرا ته هغه منځ کې شتر سم واشوم پیدا کیږي یعنی د ماشوم زړه سوري وي که تر سم واشوم پیدا کیږي هغه یا لاس کته وي خو کته وي هغه منځ کې تر سم بوټي نه کیږي په دا خو اکثر خلک قربانی جنگونو دا حالت مثلا سرطان دی دومره د سینې سرطان په افغانستان کې زیات څه حد نه لري دومره د رحم سرطان زیات څه حد نه لري هله څه دی دا باروت دی دا تکلیفونه دي روان تکلیفونه خو څه کوي تر موږ پوری ټول لري نو یو خو نه خدای تکلیفونه بل خو نه مثلا دوی په سیستماتیک ډول د دولتي او غیر دولتي ضروره دوه حاصل کو کورو کې بشارګان چې ښه ګنډي په برسنم ګنډي چې هغه غلطه وړي چې خاطر کې په چا باندې دغه مخه ته نشي نو خو زه وکړم ودنه خاصه خو حضور ته مجبور شي لاشي فاشاته چې حضور مجبور شي لاشي سوالته او کته ورته د کار زمينه برابر کی ته خو دې دونه تخنیکی او مالی کوان ته دې نه لري چې هغه د پور ډوډۍ وس مثلا لکه نور حکومتونه غني هغه وخت له واسه ډوډۍ وکه دونه شی ورته چې دې تر مش تر اخر پور بشي خو هم مجبور دي چې لاشي او د بدل رضان ته او د یو چی پیدا کی او کته ورته حلال کا پیدا کی د حلال کار زمينه ورته برابر کی تعلیم زمينه ورته برابر کی هر څه ته برابر کی نو خو زه هیڅ کله مثلا نه غواړم چې خدای له هغه به فاته ژوند کی هیڅ کله نه غواړم او بیا هم د افغانستان څخه
بل مننه اغلی خو ګرنی اغلی روفي تاسو څخه پښتنه کوم د اقتصادي تاوتریخوالي په اړه باندې یو څو خبرې نوري هم وکړو. تاسو د نندارتون یادونه مخکې وکړه، په نندارتون کې تاسو په نظر داسې شزې هم وی چې په خوایې وظیفې درلود یا هغه له لاس ورکړې او مجبور سوي وی چې اوس لاسي صنایعو ته مخه کړې. زما پښتنه تاسو څخه دغه ده چې تاسو په نظر هغه شزې چې کار یې درلود، وظیفه یې کوله او په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کارونه کول، هغه ټول خو اوس خیاط تانی نسکې د لای هغه ټولې خو اوس قالین بافانی نسکې دای. تاسو په نظر دغه شذې باید څنګه خپل حقوق تر لاسه کړي، څنګه د تاو ترخوالي مخه باید ونی ولسی چې د طالبانو حکومت دوی ته بیرته د کار زمينه برابر کړی یا دوی ته هدا اقل اجازه ورکړي چې دوی هغه زده کړي چې دوی کړی دي، یعنی د خپل ژوند نیمایي برخه دوی پر زده کړو، پر کار باندې او همدارز مکتب ته پر تاک باندې، پر دغه باندې تیر کړي د پوهنتونونو ویلې دي او هغه اوس دوی پر کار نسیا چولای او د هغه سمار نسلی دلای. ستاسو څخه مې دغه پښتنه ده.
له طالبانو څخه هیڅ کوم توقع ستل په پاسونه کې ما ویلې ده چې د طالبانو څخه هیڅ توقع نشته چې د نجونو لپاره د ښځو لپاره، البته یوازې په افغانستان کې د ښځو نجونو لپاره نه، بلکې په افغانستان کې زموږ کورونه هم اقتصادي په مشکلات کې دي چې متاسفانه د افغانستان کې د بشري حقوقو هر ورځ تر بلې ورځ پورې ځای کې خوب د ښځو حقوقو لا بیشتر لا ډیر. اما د کوم لپاره د دې حقوقو د کلی کولو لپاره د افغانستان حکومت هیڅ کوم تصمیم نه نیسي او نه به اخلي، ځکه دوی په زمرای حکومت کې معلومدار او چې کوم قوانین د ښځو لپاره د لاجل او سلامت سي. کله چې زه خپل د ژورنالیزم د کابل پانتون په ژورنالیزم په برخه کې مې درس ورکړم، خو اوس د لاسي صنایعو کې زموږ همکاران کار کوي او موږ ته زمینه د دې زمینه فراهم کړې. کله چې بسونه باندې د افغانستان په تلویزیونو کې زما ډېری فکر کوي چې دا زما مسلک دی، دا خیاطي زما مسلک دی، بیا زه وایم چې دا زما مسلک خبریالي دی. او تر اوسه چې یو کار کېږي دا د دې زمینه د فراهم کولو کې تېرولو تېر شوی دی. زما همکاران هره ورځ زما په مخ کې کار کوي، خیاطي په برخه کې زما هېڅ علاقه نشته او هېڅ په هغه برخه کې زه داسې علاقه نه اخلم چې کار کوم. همداسې زما غوندې نور نجونې چې دې ته همدا یوازې طب برخه پاتې دی، د خیاطي په برخه پاتې دی او همداسې تجارت په برخه پاتې دی. او تجارت په افغانستان کې په کابل کې ډېر لوی نندارتون برگزارېږي، نړیوال تغییر شوریږي، مګر متاسفانه هغه ناکام پاتې کېږي. نړیوال تلویزیونونه هغه نشته یي چې په افغانستان کې نندارتون متاسفانه ناکام پاتې شو. او دا څه لامل دی؟ دا لامل دا دی چې حکومت فامیلو ته اجازه نه ده ورکړې تر څو راشي او خریداري وکړي. مشکل یې په څه کې و؟ په فامیلي ناستو ورونو سره، خپل خویندو سره، هر څوک کولی شي چې باید نندارتون ته راغلی وای، همدا لاسي صنایعو څخه لیدنه یې کوله او همداسې اقتصادي په برخه یې پراختیا. مګر متاسفانه همداسېدي موږ نجونې دا خپله میاشته کوم غرفه مې نه درلودل، ځکه زه ممغه فضا ما ته ډېر داسې مناسبه نه و. مګر زه چې د هغې لیدلو لپاره لاړم، زه چې یعنې ماګه من درته چې د څه لپاره دی، یو څه د ځینې لیدنه کوي، لیدنه کوي، یو داسې فضا یې درلودل چې بېخي په پښیمانه شوم او ما ویل چې په نن درته کې څه واسانه نه کوم، څه بد افات ام دا راتګ تم نه راځم. که داسې یو فضا اوسي، نو زه مونږ ته کوم حکومت نه توقع لري چې هغه د نجونو لپاره د تعلیمي برخه مسایتي هغه تصریح برخه مسایتي. متاسفانه متاسفانه دوی دا قوانین نه پلي کوي او د نجونو لپاره د ښځو لپاره هیڅ کوم تعلیمي برخه نظر کې نیسي. ما یو څو شپې مخکې د خپل اسیسیانو چې د ژورنالیزم په برخه کې فارغ شوي دي، زموږ همداوره وو، دا خو یو څومره ما ولیدل چې هغوی فارغ شوي دي. مګر موږ نن په کور کې په هماغه پلاسي صنایعو یا د تجارت په برخه کې مصروف یو، تجارت هم داسې یو تجارت موږ خصوصي سکتور ته مخه راوړ چې داسې خصوصي سکتور دی. ممکن کوم خبره نه وي، ممکن کوم کلیدات نه وي، مګر متاسفانه د خصوصي سکتور هم د دې تاثیر لاندې دی. په حکومت افغانستان کې په حکومت څخه اسنان کوم توقع نه لرم، موږ نه لرو. دا خپله مې شخصا کوم توقع نه لرم، هغه نجونې چې ما سره دي یو بل پیژنو موږ کوم توقع نه لرو. یوازې زموږ توقع زموږ خپل خلک نه دي، نه کوم نه نړیوال څخه دی، نه کوم نور هیوادونه څخه، ځکه په یو مملکت کې په یو ټولنه کې چا خپل حقوق ترلاسه نه کړي، یو بل حکومت یو بل بیگانه هغې ته هېڅ وخت هغې حقونه نه ورکوي. هغه خپل جنجال خپل حکومت لري تر څو چې افغانستان باندې فکر وکړي. نو زموږ خاص زموږ رجار زموږ خپل هیوادوالو لپاره دی چې تاسو خپله د خپلو خویندو تر څنګ ودرېږي او د دې حقونه ترلاسه کړي، او خویندې باید خپل غږونه باید پورته کړي. او غږ پورته کول دا نه دی چې په سرکو کې مونږ وځو او کوم ورق په خپل لاس کې ونیسو چې زموږ حق هغه څه ترلاسه کېږي، نه. خاص په کله مونږ کولای شو خپل حقونه ترلاسه کړو چې د اسلام په برخه کې د اسلام قوانین ضوابط سره مختلف شو. ځکه حکومت په افغانستان کې د اسلام څخه یادونه کوي، یو هغه څوک چې وایي زما باید اسلام په مخه دوی باید د یو لار حله او د یو گفتگو شکل باید دی هواره کړي او دوی د اسلام په طریقه مخته لاړ شي، نه هغه اسلام چې زموږ په مخ کې افراطي تدبیر کوي او نه دا اسلام چې ډېری خلک یې صحیح نه پېژني. په افغانستان کې لازم دی چې اسلام زموږ د دین پیژندنه سم شي او خپل خلک خپل دین وپېژني او خپل خویندو خپل ورونو حقونه ترلاسه کړي. زه نن د خویندو لپاره هم ډېره دوریږم او همداسې د خپل ورونو لپاره. ورونه زموږ کار نه لري، زموږ هېواد نه بهر دي، بهر ته چې لاړه لاسته ژوند نه لري، هلته ژوند د خپل لاسه ورکوي. او خویندو په افغانستان کې متاسفانه داسې یو ظلم، داسې یو جنایت په افغانستان کې روان دی چې هماغه څوک چې ډېر قوي قوت قالم لري هماغه دین وختونه په همدم را پاسته. خو زه په کول کې نه پوهیږم چې دا وضعیت به څنګه مختلف شي، نه نړیوال د افغانستان په خصه کې دی او نه د افغانستان حکومت د خپل خلکو په خصه کې دی. خدای دې وکړي چې خلک خپله د یو بیدارګره او د یو آگاهانه ټولنې ته مختلف شي او خپل خویندو ورونو لپاره غږ پورته کړي. دوی باید فکر یې په خپل خویندو ورونو ته تاثیر باندې وشي تر څو شکولی چې یو آزاد او روشنفکر افغانستان ته مخه کړو.
مننه اغلی روفی. اغلی خوګانی د یوې څېړنې یادونه کوم تاسو ته چې دغه څېړنه وایي چې د طالبانو له واکمنې دو سره پر آنلاین نړۍ باندې د افغان ښځو د ځورولو لړۍ درې برابره زیاته سوې ده. د افغان ویتنس په نوم باندې یوې برطانوي حقوقي ډلې دغه راپور ورکړی دی. د دې سروې د موندنو پر بنسټ د ښځو پر وړاندې توهین کوونکو پوسټونو کې د پارونکو موادو او غیر اخلاقي اکسونو سره جنسي څرګندونې او د جنسي تیریو ګواښونه د کلتوري او مذهبي معیارونو د ماتولو په تور باندې بې بنسټه تورونه پر ښځو باندې لګول کېږي او همداراز د لویدیځ د کارکوونکو په توګه ورباندې تورونه لګول کېږي او نورو هیوادونو کې د پناه اخیستلو په خاطر د قضیو جوړولو تورونه هم ورباندې لګول کېږي. دا په آنلاین نړۍ کې د افغان ښځو چې هغوی فعالې دي یا پخوا سیاسي فعالانې وي یا کوم موقف درلود یا کار کاوه، دغه ښځې په آنلاین نړۍ کې د دا ډول چلن سره مخامخ دي. ستاسو په نظر دغه څومره د اندېښنې وړ خبره ده چې په آنلاین نړۍ کې وروسته له هغه چې طالبان په واک کې افغانستان ته رسېدلي دي دغه تاوتریخوالی یا د آنلاین ځورونه درې برابره زیاته سوې ده؟
او مونږه ټکړه کوو ته کوو باندې نو پاپا وخت مې د سنېو چې بالکل پاره نه جام کې پاره وخت وو فساد نو او یا بوس په افغانستان کې فساد بالکل ختم دی هغه اخلاقي فساد او هغه مالي فساد نه پاره نه ځان کوو یو فیصدي خلک دغه څه وو ولې باندې وو په دې نظام کې وو یو فیصدي خلک دغه څه پاتې دي اته دولتي چارواکي د نظام مونږونه دي تر ځینو قضایاو کې دخل نه وو او ولې نو مګر دا چې خلک د شخصیت کوشي کوي د دې په خاطر کې وخت د مثلا سیاسي فعالیت کوي متاسفانه په یوازې په افغانستان کې دا کار نه شوی. ما ډېر زیات په دغه د پاکستاني د ښځو په اړه اوس د عمران خان په اړه ځینې پوښتنه مثلا جګ شو یا مریم نواز په څو د هغې په اړه ټول ورځ خلک دغسې پوښتنه جګوي یا مثلا که د افغانستان د ښځو په اړه څوک دا کار کوي دا د سیاسي اخلاق نه لرې خبره ده. وکړه مبارزه کوي خو مجبور شي سیاسي فعالیت ولري نو صحیح ده که زندان ته پیځي د یو جرم وکړي چې مثلا دا کوم جرم چې قانون ته جواز نه درکړي ته اجازه نه درکړي او ته خطر سره کوي یا مثلا د هغه وطن او د هغه خلکو ملي منافع په نظر کې نشته شته په سیاسي فعالیت کې دا کسي شته راځي مګر دا رقم نشته ته اوس مثلا په آنلاین نړۍ کې هغه په ستورنه مثلا پوری کې یا مثلا بدنامي کې یا اکشن انځرونه په چارو وخت سره دیو په کې دي تنه دیبل په کې دي او خبرې وړي کې فیسبوک سپور وړي کې هغه نظام په داس خلکو چې خپل عزت ساتلی خپل پاتې ساتلی دی او د ښه ژوند کې دی په دې نظام په دې خلکو چې خپل عزت او پات ساتي نو هر څوک دا کار کوي موږ په کله کوټو کې غوښندو او دا اسانه رقم شخصیت کوشي ده په دې خاطر باندې چې خود باندې فشار او تر څو خپل حق جن کې خپل حق نه غړي او هم دا رقم یعنی دوی پټه خپل پاتې شي خو نه سوز د افغانستان خځې جنکه زړه ورشي ودی دا کار هیڅ کلام نه کوي خپل حق وړي دوی په هر رقم چې خپل حق وړي هم په دوی فشار وړي هم دوی ته خپل غږ رسوي هم نړیوال ته خپل غږ رسوي او دا حق هم دی دا روا حق دی چې وسه نه په کوټ ورکړي دي که تاسو ځلې ما کوټ کې نه وچ کار مکو خدا مات خپل په چې لاسونه را کړې خپل را کړې ساتمن د اوسې کوم مجبورم چې ځکار وکم کته ما د دولتي ادارې نه باندې د حکومت خپل بچي د پرمختګ سره کالي ګنده مې باندې بازار کوي خاتو مې یو حالا نه پخ کوم پیدا کوم ته چې مې مثلا کوټ په ځبړ سنې ګندم کا کوم نه شو کول مثلا کوټ په ځ ما چارو مربا او مستي ولا شان جوړوم بازار ته ویلې کوم مارکیټینګ ورته کوم دا خو حق چې باید کارو.
بله
مڅک په دې باندې زه خپل حق واړم او ته آنلاین نړۍ کې ودار رقم چورون لګوي دا خو نه په دې معنی د شتر اول خپل سیاسي اخلاق لري چې څه څه کار کوي به نو ته خپل فامیل نه د خور د تاسو محترمه ده نه تاسو مور محترمه ده نه تاسو خپل خزه ده رقم محترمه ده که ستاسو فامیل پلان سره تاسو یو کار کوي که ستاسو نور پلان سره تاسو یو کار کوي که ستاسو خور پلان دي ته په دې په یوه زموږ د طالبان چې سیمه شان اکثر خوین دي او اولادونه د تعلیمونه کوي د سینې په قطر کې د علم دوی کوي په دوبۍ کې دوی کوي په پاکستان کې دوی طالبونه کوي اوس ما وویل چې واز د اسلام موضوع یو خو د دوبۍ نه مخه په دغه کې کېنی زیب سوګوې ته زی ما کله چې افغانستان جنکې د شپږم په ټکو مکتب ته نه پرېږي
اوس همدا خلک پاکستان کې مغه د لګې د انتخابات راوځي هغه د ځونه کاندیدای په کابینه کې شته په پارلمان کې شته په سنا کې شته هغه مسلمانان نه دي په ایران کې شته هغه مسلمانان نه دي په عربستان کې شته هغه مسلمانان نه دي په دوبۍ کې شته هغه مسلمانان نه دي د مسلمانۍ واز راغله د افغانستان د خوځو لپاره هغه د تاسو مسلمانۍ الحمدلله اول مسلمانان یو بیا افغانان یو او همیشه خپل عزت خپل عفت مساتره د افغانستان خځې یوازنی ښه صفت دا دی چې په نه نه یو فیصد به عفت خځې دي به عزت خځې دي او هر څومره کار سره کوي نن دا یو رقم ډېر بغیرته کار دی ډېر نامردي ده او موږ په کله پوټو په هندو او لمر په دوه سترګو او هغه لمر په دوه ګوتو نه پټیږي که نه
مننه بله مننه ډېره آغلې مومند ستاسو څخه هم په همدې برخه کې پوښتنه کوم د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان یو همداراز آغلې خوګیاڼۍ هم تاسو واورېدل چې دوی وویل چې په ټولنیزو رسنیو کې چې د ښځو پر وړاندې باندې یعنی ځینی د ځورمو کې پوسټونه کېږي یا تبصرې ورپسې کېږي پر دوی باندې تورونه پورې کېږي دا په دې خطر باندې چې د افغان ښځو په ټولنه کې حضور درلود او اوس د دوی حضور حذف شوی دی د ټولنې څخه او نور هم هڅه کېږي چې د آنلاین نړۍ څخه هم د دوی حضور پاک سي او د دوی غږ غلی سي تاسو څه فکر کوئ د دې خبر سره موافق یاست؟
هیڅکله دا خو د ټولو سیاسی او کلتوري او د ټولو اصولو مخالف یو کار دی او دا ازادي بیان ته لوی صدمه ور دی او دا یعنی په سیستماتیک ډول باندې د خزو د ټولنې نه او د غیستلو خلاف کارونه دي چې د خطر چې خزو نور هم یعنی د ټولنې نه لري پاتې شي له مطبوعاتو نه او خبرونو نه او لاسرسي نه اطلاعاتو ته دا په دې شکل غواړي چې ښځو ته یعنی یو بهانه ده د ښځو د سپکاوی په خاطر د ښځو د شخصیت وژنې په خاطر د ښځو د بیکګراوند خرابول په خاطر دا اوس ټول اوسني وخت کې موږ خپل ورځ خو خپل په وطن کې ما او ما هم د نجونو د تعلیماتو ریاست ته د تدریساتو رئیس وم همداسې په یو سترګه موږ ته کتل کېږي چې تاسو ښې ښځې نه وئ په قبلي یعنی په سابقه حکومت کې کار کړی دی په دې معنی چې تاسو اخلاقي معیارونه یا اسلامي معیارات نه درلودل هلدا چې ښکلا الحمدلله موږ ټول مسلمانان په خپل حجاب او خپل یعنی موږ ته ډېر ارزښت لري خپل دیني خپل دین اما متاسفانه زه ګورم چې د اوسنو یو بعضو دغه چې دی د خپل اجرات کوي یا عمل کوي دغې نه الحمدلله زموږ خپل دیانت ډېر وړاندې دی او ډېر معتبر دی موږ ته ډېر ارزښت لري نو متاسفانه دغه ستونزې روانې دي دغه پیښې روانې دي او ورځ په ورځ ډېریږي او هېڅ ورته د حل لاره نه پیدا کېږي موږ په وار وار خپل غږ پورته کړی په وار وار مو نړیوال ټولنې ته خپل غږ رسولی د ټولو تنسي او په یو قسم چوپتیا غوره کړې ده او نه غواړي چې د افغانستان د ښځو ملاتړ وکړي یا د افغانستان د ښځو په وضعیت کې یو بدلون راشي نو ورځ تر بلې دا ډېریږي تاسو ګورئ چې یو کال دوه کاله تا او دا درېیم کال دی چې نجونه د تعلیم نه محروم دي یعنی مسلسل په مسلسل ډول باندې د دوی درې کاله تعلیم مونږ کې او دوی مکتبونو ته لاړ نشي خپلې انګیزې او خپل هغه فکرونه چې لري هغه د لاسه ورکوي او بلاخره د دې فاصله نیسي د تعلیم نه د تحصیل نه نو زموږ هیله دا ده چې دغه ټکو ته د پای ټکی د ستونزو ته محدودیتونو ته کېښول شي او نور د افغان ښځې چې درنې پتمنې او د باعزته ښځې دي تل یې خپل اسلام او خپل حجاب او خپل اصول مراعت کړي په ټولنه کې دوی ته په دې نظر او په دې سترګه ونه کتل شي دا د ټولو ښځې هیله ده د ټولو ښځو غوښتنه ده د نړیوال ټولنې نه د فیلی نظام نه او د ټولو اصولو مطابق پاید خود سره چلند وشي خود تخفل اخونه ورته شي او د اسلامي اصولو پر رڼا کې سره چلند وشي دا زموږ د ټولو غوښتنه ده.
مننه اغلی مومند. اغلی روفی، استاس ته پښتنه کومه په اوسنی وضعیت کې چې په افغانستان کې روان دي، شای موږ تاسو ټول په دې موافق یو چې د شوزو سره یو ډول چلن روان دي، یعنی د ټولو شوزو سره یو ډول وضعیت دی، دوی ټول په یو حالت کې دي. خو که په دې برخه کې تاسو نظر واورو چې شدي په خپل منځ کې څنګه کولای شي چې د دوی پر وړاندې چې کوم تاوتریخوالی روان دي د هغه کچه ټیټه کړي، څنګه ښځې کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي، څنګه ښځې کولای سي چې یو د بل ستونزه حل کړي او د یو بل پر وړاندې به چې کوم خنډونه دي هغه لیرې کړي، د دې پر ځای چې د هغو خنډونو برخه سي پخپله. په کورنیو کې ښځې څومره کولای سي چې یو بل ته لاس ورکړي او د یو بل د راپورته کولو هڅه وکړي؟
ټول شړې ټول دا چې یو ټولنه کې څنګه یو دشتي رومان سره چې دا یو کورنۍ نه منشا اخلي، دا کورنۍ پلار مور په لوړ قدم کې خپل اولاد ته دا یاد ورکړي چې تاسو په ټولنه کې او همدارنګه په کورنۍ کې څرنګه یو بل ته احترام وکړي، دا خپله په ټولنه کې نشيږي. خو متاسفانه په افغانستان کې دا لاملونه هم شته چې خپل حکومت ټول نارینه دي دوی په دغه په وړاندې تاوتریخوالی را منځته راوړي او همداسې ښځې ته ښځې په وړاندې هم همداسې یو حرکت لري، همداسې یو فکر لري چې ما دا رقم یو حرکت او دا رقم یو فکر په همدې نندارتون کې ولیدل. خو په یادونه وړ نه ده، اما متاسفانه همداسې یو وضعیت شته. خو د دې لپاره چې ښځې خپل منځ کې لاس یو بل ته ورکړي، یو مستقله جامعه ته او یو مستقله ټولنه کې کار وکړي مستقلانه، دا لازم دی چې دوی اول پر خپل توانمندي په خپل قوت باندې باور ولري او باور ولري چې یو ښځه کولی شي چې په مستقل ډول کې په خپل ټولنه کې په هغه برخه کې چې دا علاقه مندي لري کار وکړي، هغه برخه کې چې اسلام ورته اجازه ورکوي او کولی شي چې د اسلام په چوکاټ کې کار وکړي، باید هغه برخه وټاکي. ځینې ښځې شته چې ظاهرا ډېر قوي معلومېږي او کله چې په بحثونو باندې چې موږ بحث کوو یو ځای کې نه یو ځای کې اسمان وایي چې نه دغه برخه موږ کولی نه شو، که دا باور دوی له منځه یوسي او خپل ځان باندې خپل باوري شي او دا باندې باوري شي چې خپل کولی شي چې په مستقل ډول کار وکړي، په ټولنه کې هیڅ کوم مشکل نه پیدا کېږي. او همداسې د دې کورنۍ د دې پلار او د دې ورور د هر ښځې او د هر خوندې چې ټانکی اوسېږي او وایي چې تاسو کولی شئ چې په مستقل ډول کار وکړئ، په مستقل ډول عمل وکړئ په ټولنه کې، مطمئن ما چې تاسو په ټولنه کې کولی شئ چې هر څه کړي او یو مستقله او با درایت ښځه په توګه کولی شئ چې خپل حق ټولنه ته ادا کړي او خپل حق کوم ځای چې تر پښو لاندې کېږي خپل حق ترلاسه کړي. خو په افغانستان کې ډېرې کورنۍ خپل نجونو لپاره اهمیت نه ورکوي، نجونو ته اهمیت نه ورکوي او همدارنګه ډېرې نجونې خپل قوت او توانمندۍ باندې باور نه لري. یو ټولنه یو ښځه کله کولی شي چې خپل کورنۍ یا خپل ټولنه باندې اغیزه ولري چې هغه خپل ځان باندې باوري شي، او همدارنګه زموږ هیواد کې زموږ وروڼه خپل ځان باندې باوري شي چې کولی شي د خپل خور حقونه ترلاسه کړي. که هر څوک خپل توانمندۍ خپل قوت باندې یو کلک اراده ولري، بلا شکه چې کولی شي په ټولنه باندې په ټولنه کې کار وکړي او همدارنګه په ټولنه کې په مستقل ډول عمل وکړي. په لاس وسو کې که یو نفر باوري اوسي خپل ځان باندې نورو ته دا نشي کړي، کولی شي په ټولنه کې مستقل اوسي. او همدارنګه په سلګونو ښځه کې که یو نفر یا باوري اوسي او باوري اراده کلک اوسي، نه دا چې که موږ ووایو سل نفر کې یو نفر داسې یو کلک اراده لري او هماغه کلک اراده که کوم ځای کې وایي چې زه نشم کولی یا دا کار زه نشم کولی، هغه نشو کولی چې مثبته نتیجه ورته واخلو. نو که څوک خپل دین خپل اسلام صحیح لوستل وسیږي، پوهېږي چې په اسلام کې کوم حقونه ورته ورکړل شي او پوهېږي چې اسلام څومره چې لسونو ښځو ته تر نارینهګانو
بله ډېره مننه اغلی روفي. اوریدونکو تاسو زموږ غلا ازادي رادیو اوري د ازما حق د خبرونه تاسو واوریدله. په دې خبرونه کې لمر سره اغلی سایمه خوګیانی، اغلی تورپیکی مومند او اغلی حسنا روفي ګډون وکړل. دوی درو صرف څخه ډېره مننه کوم چې وخت یې وایستیو لمر سره خپل نظرونه شریک کړل. بل اونې به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم.
Vau ra da la 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 مالا قلم پلاس کی راکھا مکتب تزم